سلامونه ستړي مشه تاسو زموږ خاک لا ساتي رادیو ناوړه د خبري خبرونه په خبرونو پایلو که څه هم د امریکا ولسمشر ډونلډ ټرمپ ویلي و چې متحده عرب اماراتو ته تخلي شوي افغانانو سره به مرسته کوي خو یو شمېر دغه افغانان بیرته افغانستان ته لیږدول شوي دي. روټرز نن دوشنبه د متحده عرب اماراتو د بهرنیو چارو وزارت د یو اطلاعاتي سیستم په حواله د خبر ورکړی دی. پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنۍ دوره وروسته شاوخوا 10 افغانان متحده عرب اماراتو او بل هغه ځای امریکا ته ولیږدول شو، خو شاوخوا 10 تنه د امریکا په بخښنه سره د اماراتو په یو کم کې به برخلیک پراته و. د روټرز معلومات ښیي چې دغه 10 تنو ډلو لاډلې دوه کورنۍ د جولای په سر کې بیرته افغانستان ته لیږدول شوې او متحده عرب اماراتو معلومات امریکایي لوري ته ورکړی دي. د همدې پلان له مخې ټاکل شوی و پرون یکشنبه 25 تنه نور افغانان هم له امارات افغانستان ته ولیږدول شي، خو روټرز وایي چې دا کار به شوی وي او کنه دوی معلومات نه لري. د ملګرو ملتونو د کډوالو لوی کمشنر پولیفو ګراندی وایي د طالبانو د حکومت له مشرتابه سره یې د ستنو شو کډوالو پر بیړني حالت خبرې کړې. ګراندی چې له څور زو رئیسې په کابل کې دی نن پر خپل ایکس باندې په خوانی ټویټر لیکلي د ستنو شو په ځانګړې توګه خو ماشومان ستونزو ته خوندي او بایزه تر رسیدنې د بحثونو یو برخه وه. هغه ویلي داسې مهال چې افغانستان له بېلابېلو ننګونو سره مخامخ دی، دغه هیواد نورو نړیوالو مرستو ته اړتیا لري. د ملګرو ملتونو د کډوالو لوی کمشنر داسې مهال د افغانستان په سفر بوخت دی چې دغه هیواد ته په تیرو اونیو کې لسګونه زره کډوال له ایران ایستل شوي او سختو شرایطو کې ژوند کوي. د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزیر سراج الدین حقانی له خپل پاکستاني سیال سید محسن نقوی څخه غوښتي چې افغان کډوالو او بندیانو سره ښه چلند وکړي. حقانی او نقوی پرون یکشنبه کابل کې سره کتلي دي او د اړیکو باور او اعتماد فضا پر رامنځته کول ټینګار کړی. که څه هم پاکستان تل د طالبانو حکومت تورنوي چې د تحریک طالبان پاکستان ملاتړ کوي، خو دا چې دغه خبره هم ملاقات یاده شوی او کنه د طالبانو خبر پاڼې کې ورته اشاره نه ده شوې. نقوی وروسته تر هغې کابل ته سفر کوي چې ویلی دی پاکستان کې د پی او آر کارت لرونکو افغانانو د اقامی موده نه تمدیدوي. پاکستان له 2023 کال راهیسې هلته پر افغان کډوالو شرایط سخت کړي او لسګونه زره یې خراج کړي دي. د پاکستان لکتر لگا اته ملیشه سرتیری د وزیرستان په اورګزی ولسوالۍ کې له وسلوالو خود سره په نخته کې وژل شوی او یو ولسن ټپین شوی دی. زی سرچینو نن دوشنبه د فرانسې خبري اژانس د ویلي چې نخته د همدې ملیشو پر کاروان پیل شو او څو ساعته یې دوام وکړ. خبر کې راغلی چې څلور تنه وسلوال هم وژل شوی دي. له افغانستان سره پر پوله قبایلي سیمو کې په درستیو کې دغه ډول تاوتریخوالی زیات شوی دی. او د پاکستان پولیسو نن دوشنبه ویلي له 200 زیات کسان یې په بلوچستان کې د ناموسي وژنې د ویډیو له خپرېدو وروسته نیولي. د دغې وژنې قربانیان بانو بی بی او احسان الله بل شوي چې تېره میاشتې له تېښتې وروسته نیول شوي او په ډزو وژل شول. د دغې وژنې ویډیو تازه ټولنیزو رسنیو ته راوتلی چې پراخ غبرګونونه یې پراولي. په نیول شوو کسانو کې د نجلۍ هغه سپینګرې خپلوان هم شامل دی چې یوه قومي جرګه کې د دغې سرۍ محکمې پرېکړه کړې ده. د بلوچستان ایالتي حکومت د یو بوکنوونکی جنایت بللی او دا ترهګرۍ د تور په قضیې ورته پرانیستې ده. د پاکستان په لرو پرتو سیمو کې وخت نا وخت د پت په نوم دغه ډول تاوتریخوالی رامنځته کېږي.
دازما حق دی د خزو د اساسي بشري حقوقو په اړه د ازادي رادیو اونی زغ خبرونه
سلامونه ستړي مشه د از ما حق دی پروګرام ته مو زه فریده سیال د تایروشان د تخنیکی چارو په سمبلخ تر کلی کوم. د طالبانو حکومت پرون په افغانستان کې د 1400 میلادي کال د کانکور نتایج اعلان کړه. په دې نتایجو کې د کانکور عمومي اول نمره سید موسی د کابل د پامیر نوین خصوصي ښوونځي فارغ شوی زده کوونکی و. د کانکور دویم او دریم نمره هم د دغه ښوونځي فارغین و چې په کانکور کې د ښو نمرو په ترلاسه کولو سره د طب پوهنځي ته بریالي شوی دی. خو سکال دریم کال و چه افغان انجونو پا دغه کانکور از موینه که گدون و نکر او تلورم کال دهی چه افغان انجونی لخوانزه و نفاریخه که لدی سر بیر افغان انجونی پانتونون داده تک اجازه هم نلری و پا کور که نوال شویدی پرون چه موگیوش میر افغان انجونو سرات کانکور ده پایلو پارا بندی خبری وکری توی ده کانکور از موینه خپل هیلو تا درسی دو یو پل یاد کر او یادوانه وکره چه هر کال کل چه وینه لکان د کانکور پاس موینه که بریالی کیگی پانتونونه تزی توی یو کال خپل هیلو شاعت پاتی کیگی و کله چې دغه نتایج لاندې کېږي دوی ورته ځورېږي او کړېږي. که څه هم کېدای شي د ډېرو ورونه یې په کانکور ازموینو کې په ښو نمبرو ښو پانځیو ته بریالي شوي وي، خو دا چې په ټوله کې افغان نجونې په دغه ازموینه کې د نه ګډون له کبله څومره ځورول کېږي، احساساتو ته یې څومره صدمه رسېږي، او په ټوله کې هغه شاتک چې دوی کوي دا دریم کال دی چې د دوی کانکور ازموینه کې ګډون نه کوي او څلورم کال دی چې دوی ښوونځي ته نه ځي. نو هغه کسان چې حداقل په شپږم صنف کې یا اووم صنف کې اوس به فارغ وو، یا کوم کسان چې لسم دولسم ټولګي کې وو، دوی یو کال دوه کاله مخکې کانکور ازموینې ته آماده وو چې امتحان ورکړي او پوهنتونونو ته لاړ شي. خو د په ټوله کې د دغه عمر چې تللی دی، دغه وخت چې ضایع شوی دی، جبران کېدلی شي، نشي کېدلی. په کورونو کې نجونې په کومو کارونو مصروفه دي، او لدې سربیره کم کسان چې د ښځو د حقونو لپاره کار کوي، دوی ورته په بېلابېلو برخو کې فعالیتونه کوي. د دوی فعالیتونه څنګه دي؟ آنلاین زده کړې په څه وضعیت کې دي؟ نن په پروګرام کې پرې خبرې وکړو. ول زده کړو محروم نجونې هم راسره دي په پروګرام کې، همدارنګه د ښځو د حقونو فعال هم راسره دي. اورېدونکو تاسو هم کولای شئ چې خبرونې ته زنګ ووهئ، د موضوع په تړاو سره خپل نظرونه شریک کړئ. نن سره په پروګرام کې د ښځو د حقونو فعال او ژورنالیست مینا اکبری، همدارنګه له زده کړو راګرځول شوي زده کوونکي هریوا، او د لسم ټولګي زده کوونکي چې اوس هم له زده کړو پاتې ده شبانه نوري دي. تاسو درې وړه قدرمنې پروګرام ته ستړي مشئ، په خیر راغلئ. مننه له دې چې وخت مو پرېښود او راغلی ګډون مو وکړو. شبانه جانې، له تاسو سره به پیل کړو. تاسو سره چې وړاندې ما خبرې کړې دي، مرکې مو ورسره کړې دي، لسم ټولګي کې وایي چې طالبانو خانځای وتړو، تاسو له زده کړو پاتې شوي، یعنې تقریبا دا څلورم کال دی چې تاسو به اوس احتمالا د پانتون په دویم صنف کې وایي که چېرته زده کړو ته مو دوام ورکړی وي. څه کال بیا کانکور ازموینو کې الکان اول مقام وګټه، او بغیر له دې چې نجونی ورسره رقابت وکړي، داسې یو رقابت یو طرفه رقابت دی چې یوازې الکان په کې خپلو منځونو کې رقابت کوي، نجونی په کې نشته. کله چې کانکور نتایج اعلانیږي څومره ځورول کېږي؟ کله چې نتایج ګوري خفه کېږي؟
سلام نه غلی سیال تا غلی اکبری تا نور خویند ته لږه ټول بخه وسته او خین چې پر موضوع ته مو خفکی گو او تر ټولو د خفقان شبه خوغه بخوا پر اوسه کول چې کله چې د دفتر نه راتللم نو تلار کې د هلکان د مکتب فراغتو نه د مکتب فراغتو نه د دوی په د کله باندې امزاګان کړي وي چې هغه لهجه یعنی زپوښ می چې زما هیلې څومره نیمګړې دي، زما نه یوازې زما زموږ ټولې نجونې هیلې، یعنی شاید ورځې ډېرې خرابې روانې راغلې وي. دغسې ورځې چې د زده کړو مثلا د مکتب پرانیستل وي یا د ښوونځیو هغه مهمې ورځې دي، خو هغه ورځ چې کله ما هغه هلکان ولیدل چې دوی کالي رنګه او امضاګانې ورباندې شوې وي، هغه ورځ واقعاً چې ما تر ټولو سخترینه ورځ وه چې تېره شوې وه.
ستاسو کورنۍ کې بیا شبانه جانې داسې څوک شته چې هغه د کانکور ازموینې ورکوي یا درس ورته وایي، او تاسې اجازه نه لرئ د دې په خاطر باندې چې نجونې یاستې د ازموینې کې ګډون وکړي یا درس وایي یا آمادګي ورته ونیسئ؟
اوس ما د کاکا زامن دي چې او د عمر زامن مې چې هغوی چې دي آمادګي وایي د کانکور، خو تر اوسه کانکور امتحان نه دی ورکړی. نو هغه ته چې زه ګورم کله چې د مکتب په وخت وم، هغوی تقریبا په اووم او اتم صنف کې وي، ما به دوی ته زه به پنځونې تاسو نه مخکې خلاص کړم، زه به تاسو نه مخکې دغه رشتې ته کامیابه شم. او ما ژوند او د تقدیر لوبې برعکس وکړل، ادي دوی کانکور وایي سبا بله ورځ د امتحان ورکوي، او زه لا هماغسې ناست یم او مکتب مې نه دی خلاص کړی.
روسته بله تاسی نور پا دیاره چه ده خونزی خاطری دی کمی بی دیر یادی گی وست بکور که چکه پا دیاره بدن ندیر باورم هری واجانی تو هم ستاری مشی بخیر اغلی زهیل مندیم چه ساسی نوم سم تلفز کم و چه تیروتنه پا کیو نکم لطاسی یاورم چه تاسی سک کال ده کنکور از موینو پارا باندی واوری دل او فکر کوم چې تاسو به یا سکل یا بل کال ته فارغېدلې ځکه چې ووم ټولګي کې وای چې طالبان راغلل ساه احساس څنګه و څومره خفه شوې
سلامونه تاسو ټول ته لږ دا چې خبر وای ما سره ځینې خپلوان وو چې په یو کال باندې ته شامل شي وونه ډیر وخت نه وته لیدین وختونه دا کیږي چې زه به کی را څخه ګډوډ شي چې زه به اوس په څوم ټولګي کې وای نو بیا دا کوئی پښتنه کوم چې وای په څوم ټولګي کې دي نو بالکل نن ډیر ما کله چې حلقان وینم سار وخت دي دوی زی ام ورونه دي په قواز لورونه سره یو ځای خوانځي تل تل پلما خو چې کله دوی سار وخت دي خوانځي تزي نو زه کوه کوم چې دوی ونه ګورم نو ډیر مانډخ مانا کېګه ما ډیر خفه کېګه ما کله چې غوي وینم او همیشه هم دې فکر کې وم چې اوس ته هم درس ویلو پنځه ته بدللې نو اندخ مانا ډیر ما او ډیر ستونزې ذهني را ته پیدا شوې دي الحمد لله
هری واچانې کله چې دا ورونو ګوري یاتر زمان یا شاخوا کوم کسان چې لکان دي دوی اجازه لري کولای شي لاړ شي خوانځي ته یا کور کې ورته څوک څنګه وایي او حکومت خو دا په پنځونو باندې بندیزونه وځ کړی شي دوی خوانځي ته دي نسی کله داسې هیله کړې ته چې کاش کې ته مل کوي شي کولای د شو لاړ شي دی لکان سره یو ځای خوانځي کې درس وایي
بالکل ډیر وختونه ډیر نه هیلې شمع وکړه چې دا فکر کوم ما چې دومره وخت را باندې ځای شو نه پیغام چې نور به سم دا دغه ما په دې کې یو خزه ما نور مسؤلیتونه به هم را باندې لګيږي نو کله واره هم دا سوچ راته کوم او دا فکر کوم کاش کی زه هم حالت وای د کورور می دا یغم دا هله درلودل چې یو ژورنالې شي او ما هم هم دا هله درلودل وسا غوینه ماغه په هنتون هم وای او بلا بل زای کی دند حملری نو زه چا غوینه مانو زما او زینې د مافیاتونو لامل زما خزتوب لدا چې یو خاصه یمنه ماته رزخ نه راکول کیږي او په ما باندې محدودیتونه لګیږي نو ډیر سخت خفقېګه ماوزه وایم کاش چې زه هم حلق وای نو زه هم تر خپل هلو رسیدلی وای
مدن هری واجانی بیرته در تر کر زما اخلی اکبری تاسیم ستړی مشه پروگرام ته بخیر راغلی تاسی از موږ دغه دوه قدر منو ملمنو چلس تکړه کر زول شو ویدیو کلونه کی په کور ناست دی امزولی الکان پاپا هر کال مختزی چې پانتونونو ته لاړه چې کانکور از موی نه چا ور کړو څوک په سنفونو کې مخکې شو ول خدوی په کور د طالبانو لخوا کې نه ول شو ویدیو پلم هم داده چې پاپا سیستم کې به بدلون راځي او سیستم به ماده کیږي محیط به برابرۍ او بیا بنجونو ته خوانځي ته د تګ اجازه ورکول کیږي نشي دا کار به کله کیږي د معلومات هم نشته او طالبان حکومت اوس حتی د بنجونو د زده کړو په اړه باندې بيخي او کلمه نه وای په خو په دې برخه کې یو څه پرمختګونه و یو څه دادخواهی و افغانستان د نن او بهر کاغه نارینه او کاغه خزینه او غږی ډیر پورته کوي پرسته او کلونه کې دغه ګونم یو څه چپ شوې دی او دغه مسله چې افغان انجونې خوانځي او تنه یو څه عادي شوې ده ستاسو په باور باندې ولې دغه یو چپ تیار منځ شوې تر شای لڅه د خلک نور ستړي شول په دې چې وای چې انجونې مکتب ته پرېږدي کنه دا موضوع ډیر عادي شو چې بس انجونې مکتب ته نه ځینو نه دي
سلامونه فردا جان تاته او د خبرونې د دوه ملمنو ته د خوینو ته او ټول اوریدونکو ته په پای کې زه غواړم دغه دوه خویندو چې سمره تکړه دي ماشاالله خبرونه معلوميږي او د دوی په غږ کې یو درد دا چاغه درد یوازې خزینه هیڅ کولای شي نه نارینه نو د دوی په زړونو کې کوم درد دا د دوی په ذهن کې کوم ناهیلي ده دا زاوت او ټول خزینه درکولای شي نو زه په پیل کې لدوینه غواړم منه هلي کېږي په خبره کې منه هلي ډیره ده یو ورځ به ان شاء الله تاسو په داسې مقامونو ته رسیږي چې تاسو به تصور هم نه کړئ ځکه چې افغان انجونی افغان میرمنې ډیره تکړه دي
او تر څو چې په ژوند کې ستونزې نه وي تاسو نشئ کولای کامیاب شئ. ان شاء الله چې د دې تیاری وروسته به یو روښنايي هم راځي. او رب شم پښتنې ته فريده جانې په د 2021 کال د چې اوس 2015 کال ده په دې درې څلور کلونو کې د بیلابیلو نهادونو څخه او د بیلابیلو ګروپونو څخه فعال میرمنې چې هغه به لاریونونه کول د یو طریق له بل طریق نه به دوی خپل غږ اوچت کوو. متاسفانه پر طالبانو باندې د طالبانو په کړنو باندې هیڅ مثبت اغیز را نه وستله. خو صحیح ده زمونږ غږ تر نړیوالو ورسېده چې زمونږ په هیواد کې دغسې یو ناورین ده. زمونږ افغاني ملالې زمونږ خویندې ته دغسې یو ظلم ښکار شوي دي. کاغه د حقونو په برخه کې وي، د تعلیم په برخه کې وي، د ژوند کولو د آسایش په هر برخه کې کوي، خو نړیوال هم متاسفانه په دې باندې چوپ پاتې شول. که اوس څوک وایي نه نړیوال خو چوپ نه دي پاتې شوي، هغو غندنه کړې ده. زه د یوې افغاني په حیث باندې زه د نړیوالو غندنه څه کړم؟ د دوی غندل زموږ هیڅ درد نه دوا کوي، خو که نړیوال وغواړي ملګري ملتونه همداسې نور نو دوی کولای شي د طالبانو په دغه چلند کې بدلون راولي او ترڅنګ دوی بیخي ورک کړي له دې هېواد څخه، خو نه غواړي. دا چې د دوی څه پلان ده هغه به ورو ورو خپل افشا کېږي، ټول به یې وګوري. او له بلې خوا نه ښځې کومې مېرمنې چې وي فعالې وي غږ وي اوچته وو، دوی ستړي شوي له دې حالت څخه. که په افغانستان کې زموږ خویندو لاریونونه وکړل د همدې طالبانو له خوا څخه، په کلاشینکوفونو باندې ووهل شوې، په لرګي باندې وډبول شوې، سرونه پښې ورته ماتې کړلې، جیلونو ته یې بوتلې، مړې او ژوندۍ ورک شو. همدغه د دې لامل شو چې زموږ د افغان خویندو چې دننه په هیواد کې د دوغوی غږ خاموشه کړ په دې طریق باندې، او لا شو دې ته چې بهر له هیواد چې کومې افغاني مېرمنې دي صحیح ده چې اوس هم دوی فعالې دي، خپل غږ اوچتوي، خو متاسفانه دوی هم ګوري چې هیڅ ډول توجه پاملرنه نه ورته کېږي. دوی هم له دې وضعیت څخه ستړي شوي دي په دې هیله چې
خبرو کې اشاره وکړه او د خویندو ته مو هم یادونه وکړه چې مناهلي کېږي، هیله مندي شته او اړتیا ده، ضرور ده چې موږ هیله مند اوسو تر څو پاینده کې که د دې امکانات برابر شي چې نجونې بیرته وکولی شي ښوونځی وتستنی شي، که څه هم د دوی هغه ته زده کړو وخت یو څه تیریږي، ورنه وخت ضایع کیږي. یو دا داسې یو وخت ده چې دوی باید حتماً ښوونځی ته لاړ شي. او کله چې تیریږي، مثلا اوس یوه نجلۍ په پوم صنف کې کوي، دا دولس کلنه ده، خو اوس دولس کلنه وه، اوس حساب وکړه چې څلور کاله تیر شوي دي، دولس نه راواخله، دولسو کې چې څلور نور واشه، دا د شو شپاړس راځي که اتلس راځي، زما ریاضي دومره قوي نه ده. د دې نجلۍ عمر ډېر لوړ شو، په اتلس کلنۍ یا اولس کلنۍ کې خلک د ښوونځي نه فارغېږي، او چې ډېر وګو چې خلک په پنځه کلنۍ کې د پوهنتون نه فارغېږي. دغه عمر چې دوی باندې تیر شو، او دا لا هم هیله مندي شته، او موږ یو بل ته باید زړه ورکړو چې هیله مند اوسو. دغه ښځې چې له افغانستانه بهر دي، دوی ولې ستړي شوې؟ په افغانستان کې لا نجونې هیله مندې دي چې ښوونځي به پرانیستل کېږي، دغه ښځو ولې دادخواهي پرېښې ده؟
فریده جان بالکل ته ډېر ښه موضوع ته اشاره وکړه. څومره چې ورځ تیریږي زموږ افغان خویندې ناهیلې کېږي، د دوی د استعداد څخه کمیږي، ځکه چې همدا ناامیدي د همدې لامل کېږي. نو ځکه وایم چې باید امیدوار اوسېږي، خپلې مطالعې ته دوام ورکړي، خپل هغه د مکتب تیر کتابونه لولي تر څو چې ذهن مو شاته پاتې نه شي، او لا وکولی شي ذهن مو روښانه وساتي. او دغه خویندو ته کرا شو چې بهر دي، اوس هم فعالې دي، خو هغه استي چې باید مخکې فعالوي، که څنګه چې دوه کاله مخکې دوه نیم کاله مخکې فعالوي، هغه استي اوس فعال نه دي. خو د دوی هم غږ نه اورېدل کېږي، مشکل دغه ده فریده جانې. که غږ هم واورېدل شي، صرف غندنه کېږي. نو غندل د افغان خویندو هیڅ ستونزه نه راکموي، هیڅ کوم درد ته نه دوا کیږي. نو په دې هیله چې خپل نړیواله ټولنه او د بشري حقونو اړوند نهادونه دوی دغه ته پاملرنه وکړي، او په دې برخه کې خپل ځان دخیل وګڼي. که دوی خپل ځان دخیل ونه ګڼي، نو واقعا اوس هم حالت ناورین حالت کې ده په افغانستان کې، لا به د دې نه هم د ناورین حالت کې شي.
دلته یو پوښتنه راپورته کیږي، په افغانستان کې افغان نجونې چې د یو افغان پلار لور ده، د یو افغان ورور خور ده، له زده کړو پاتې کېږي، د یو افغان ښځه ده، یو افغان نجلۍ ده، کدا افغانستان په هر افغانان ورته کار کوي یو خبر خو ولي زموږ همیشه باید حق په نړیواله ټولنه باندې وي چې طالبان راضي کړي ولي باید موږ همیشه نړیواله ټولنه ته پته مو وسو چې دوی طالبان ته قناعت ورکړي چې تاسو د خلک راضي کړي تر څو موږ ته اجازه راکړي چې موږ درس وایو.
متاسفانه فریده جان اوس مهال په افغانستان کې دغه سیوا ډله واکمنه ده چې دوی ته د حدیث لتر له خوا څخه د اسلامیت له خوا څخه تک هر ډول شرعي دلیل ورته وړاندې کې حدیثونه ورته وړاندې کې چې اسلام کې دغه حق زموږ خوینه ته ورکړل شوی ده دوی نه ګڼي. خو په نوم د اسلام دوی راغلي دي چې مونږ یو اسلامي حکومت یو مونږ یو اسلامي نظام حاکم کړی د افغانستان کې خو کړنې چې ګوري بالکل د اسلام سره په ټکر کې دي. په اسلام کې ویل شوی دي چې افغان خویندې د زده کړې وکړي هغه کولای شي تعلیم پرې ضروري ده په نرو په ښځه باندې خو دوی دا نه مني. دوی وایي دا ناسم ده کله چې خپل ځان اسلام ګڼي په اسلام په چوکاټو برابر ګڼي او کړنې د اسلام نه دي هماغه چې په اسلام کې کوم حدیثونه د ښځې او نارینه وو لپاره راغلي دي چې هغه نه مني په دې کې شک رامنځته کوي نو ته اسلام نه یې. زه بالکل دا د اسلام سره په ټکر کې بولم او دی خو ځکه د مجبوریت لمخې نړیواله ټولنه او د بشري حقوقو لوی سازمانونه هغه کولای شي چې د پردې تر شا چې دوی کوم سیاست لوبوي هغه طریقه چې تر څو په دوی باندې کامیاب نشي او د طالبانو د کړنو ته بدلون ورنه کړي ټولنه هیوادوالو دوی په کافي اندازه خپل کوشش وکړو. لا باید موږ خپل دغه کوشش زلاند او روان وساتو تر څو چې د سینا چې دوی وایي واقعا دوی ستر کې خو زموږ دغه ظلمونه ته نه موږ هم باید فالو وسیګو. خو نړیواله ټولنه د بشري حقوقو لوی سازمانونه او غیره غند رول لوبولای شي په دغه برخه کې نسبت د عام خلکو نه
مندنه تاسو به تر ګرځم. شبانه جانې که تاسو راته وایست دا د څلور کالو شو چې جنې په کور ناستې دی او خوانځي وطن زی تا په څلور کالو کې څه کول درس دی ولې کوم بهرنی ژبه د زده کړه یا خیاطي زیاتره خوندو خیاطي پیل کړی دا ځینې کسانو نقاشۍ ته مخه کړی دا ځینې کسان هم داسې مطالعه کوي تا ځان ته څه مصروفیت پیدا کړی و؟
او ما ته تقریبا د موبي ګروپ سره په یو لوی پروژه کې چې پښان واسه مې ونې کال کار کوله ځیا سره مې کار کړلو او په ورسره کې فالو ما د دې ځان په کور کې مې هم چې مې مسؤلیتونه ولکه تاسو مخ ته خبرونه کوم چې تاسو زما ذکرې واسه مې نور کار نه ذکرې وو.
دا تاسو لپاره ستونزمنه نه و چې له خوانځي نه فارغ نه وي وظیفه پیدا کړه؟
ستونزمنه و خو د دې ولادت سره د وښو مثلا چې کله راتنه کلم هغه یوټیوب چینل وو هغه ته ماته ویل چې په مکتب اسناد لري هغه ترتیب هم نه و دومره خو هغه نوروز سره چې کله راکوزیا ته راغلم هغه ته کوم زوم دي اسناد ترتیب نه و او کله چې لازم ورسې جو کې شته راغلم هغه ته ځای و چې مثلا د مکتب شاګرد نه هم نیول نو په دې صورت کې ماته کوم څه زه په کې شوم مثلا ترغو خزه ماته پیدا شو چې ما د مکتب اسناد نه لرل ویل نه ولم نو دا څه څه سره هم مخشوم.
یعنی تاسو ته دومره دوره کار کړی ډیر برخه رضا کارانه بغیر له دې چې ماش وخت لیکر مو کړی
او تقریبا پرې کې یو کال هم دا سره دی او پات یو نیم دوه کال نو اته مو ماش کار کړی.
څنګه د ژورنالیزم کې کار کول څنګه څومره خوندر کی ډیر د خوخیږي چې د برخه کې کار وکړي خبري اله شي
او دا و څنګه چې مو فکر وکړل یو وخت چې کوم یو مو په تلویزیون کې خبرونه لیدل نو کله چې د مرکې په مثلا سیاسي خبرونه بچو ما په وټل دلته ځکېم خو کله مو ویل خلک مکتب کې مو درس درسونه ځکې نو ما فکر کړم دا کوم څه چې په تلویزیون کې موږ کینو او کومه خبرې کړو دا باید موږ مخکې نه ځای یو دې پوښتنه ته ځوابونه مو باید درس ویلې دا ما غوښتل کوي او کوم چې دې یو خوندور ځای دی یو څه چې دې دغه ته داخل شي دې یو دې به ته نه اوس لدی ځکه چې دلته باید د خبرې وکړي چې خلک پوي کې مثلا کلمات سم وي خبرې د سم وي نو ډیر ښه ده ډیر ښه برخه.
او کور کې د کله د سي ځان خبريال نیول چې ډیر خبرې وکي یا کله چې نور خلک خبرې نشي کولای ته دغه په نمایندګۍ چې ګشه تورې چې تاسو په ځې خبرې کوم کله دې دا کار کړی
په کور کې خو اوس مثلا چې کله زه رسنیو ته ورتلم ټول خبر یالسته وي که د ما زمن کاکا زمن ته ټول خبر یالته وي او تر ټولو مهم چې دا کار مه کړی دی مثلا د بل چا په ځای مې خبرې کړې کله چې موږ ایجوکیشن سوو په مووی ګروپ کې نو د موږ دغه درس چې ورکول استاد وه په دې استاد چې وه د دې پروژې رئیس یوه ښځه وه زوره وطن نو هغه راغلی وه چې پوښتنې وکړې خدای دې استاده نه پوهېږم ځواب یې نه وزده او که مثلا ځواب یې نه ورکولو چوپ غلی ناست وه نو هغه استاده کې مثلا ماته شوې ورته وکړه که څه هم هغه وخت مو اصلا نه قرارداد تړلی و نه هم مې کار ورته کړلو دومره رسمي نو ما چې کله دا ټول شیان ورته تشریح کړل داسې ماته وکتل وایي استاده یې ما وویل نه وایي پروډوسر یې ما وویل نه وایي اسسټنټ پروډوسر یې ما وویل نه وایي ښایسته یې ما وویل هی
شبانه جان یو عمر دې څومره دقیق نه خفه کېږي
نو
لاس نه مګ دې پوره کړی شلو تر ونه. اها تاسو دفته وګورئ چې یوازې شابانه جان نن پروګرام کې د خبریال سره شوق نه لري مخکاري وامه دا ونه وکړه چې دام خوړې غختلې خبریال شي او موږ هیله مند یو چې دام پایند کې شابانه جان او هریوات وړ خبریال نشي او مینه هم خبریال ده. هریوات سره ته وایې تاسو وکړه په دغه تیرو نږدې څلورو کلونو کې آیا تم د خبریالۍ لپاره هڅه کړې که نه کوم بل کار دې په کور کې کړی؟
زموږ کله مې چې ښوونځي بند شول نو بیا ځینې راډیوګانو درسونه شروع کړل او راډیو درسونه تعقیبوم چې په هغې کې انګلیسي اردو او دري ژبه ده چې یو څه له دغو ژبو سره هم بلده شوې یم. همدارنګه خیاطي او اشپزي مې هم زده کړله په دې څلورو کلونو کې.
د ژورنالیزم په برخه کې دې هڅه نه ده کړې؟
د ژورنالیزم په برخه کې هم ځینې مرکې او دا شیان ګورم او تر ډېره چې تلویزیون ته ناست وم او داسې کوم بحث او یا خپرونه وینم نو هغه کومه خبریاله ښځینه خبریاله چې ناست وي نو زه فکر کوم چې دا زه یم او پښتنې هم هماغه میلما چې وپېژنم بیا هماغه ځای کې پښتنې له ځان سره جوړوم او وایم چې که زه د دې په ځای وم ما به ستا پښتنه کوله یا دا نو ډېری وختونه دا ښځینه خبریالانې ګورم او په هغوی په ځان ځای خپل ځان تصور کوم.
کومه ښځینه خبریاله دې ډېره خوښېږي؟
په عمومي کومه ښځینه خبریاله چې وي هغه مې ټولې خوښېږي خو هغه وخت کې زه کوچنی وم دومره مې راډیو نه اورېدله خو زما یو خور وه هغې به ازادي راډیو ډېره اورېدله او همیشه به یې اورېده نو په دې کې به یو غږ وږ د ښځینه خبریاله وه نو ما به هر وخت ورتل چې دا غږ زما ډېر خوښېږي او ډېره تکړه ده دا څوک ده نو هغې به چې نوم راته وښودو بیا مې چې بله خپرونه اورېده بیا به یې نوم راته ښه هېر وغه فیروزه عزیزي وه.
ها فیروزه عزیزی ډیر ښه. نن چې ما فیروزه جان سره خبرې کولې ساسې شمیره راته راکړه ما ته یادونه وکړه چې هری واته وایي چې ساسې ما ساسې شمیره هغې ما ته ساسې شمیره راکړې ده بیا تا سره په پروګرام کې ګډون کوي. واقعا د فیروزه عزیزي راپورونه اوس هم شته هغه اوس هم ازادي راډیو سره کار کوي حتمن تاسې به یې غږ اورئ. هریوا لکه څنګه چې مخکې مینه جان یادونه وکړه اړتیا ده افغان نجونې هیله مندې اوسي او لا ځان تشویق کړي چې دغه بندیزونه چې طالبانو وضع کړي دي ورځنۍ ورځ له منځه ځي حتی که کلونه دوام وکړي خو په کورنیو کې د افغان نجونو سره تاسو سره شخصا د مور و پلار خویندو ورونو په رویه کې تغییر خو نه ده راغلی؟ درته خو نه وایي چې اصلا مکتبونه بند دي نور د کور کار زده کوي یا غنجونې چې عمر بیا لوړېږي هغې ته وایي چې بس نو ښوونځی نشته پالتون نشته واده وکړي داسې فشارونه داسې خبرې خو بیا کورونو کې نشته؟
زما څخه دوه خورګانې مشرانې دي نو همدغه ما ډېره تشوي کوي همدارنګه زما مشر ورور دی هر وخت که زه ناهیلي کېږم او زه خفه کېږم ځینې وختونه چې زه کومې خبرې وکړم نو هغه راته ډېر ډاډ راکوي او هغه یو ارواپوه هم دی او زه چې تر اوسه پورې هیله من نه یم نو یوازینی دلیل یې همدا ورور مې دی چې همیشه ماته خبرې کوي او راته وایي چې دغه ورځ به هر وخت نه وي دغه وخت تېرېږي او یو وخت به تر خپلو هیلو رسېږې نوره کورنۍ کومه داسې خبره نه ده راته کړې او هغه مې ډېره تشوي کوي او پلار مې هم همیشه راته وایي مور مې ټول مره سره مرسته هم کوي په دغه برخه کې چې یا درسونه وي او کتابونه راته راوړي هر وخت کوم راډیو درسونه چې تعقیبوم نو بله دې چې زه ورته وایم دوی راته کتابونه او قلمونه راوړي او ډېره مې تشویق کوي.
ډیر ښه ده چې په افغاني کورنۍ کې افغان نجونې هم دغسې لکه څنګه چې تاسې تشویقیږي ټولې تشویق شي تر څو دوی وکولی شي بغیر له دې نه چې دغه ذهني فشار چې د طالبانو حکومت لخوا په دوی ده په کورونو کې ورباندې څه فشار نه وي تر څو دوی هغه خپل درسونو ته په سمه توګه ادامه ورکړي که په حضوري ډول نه دي حداقل دوی آنلاین درسونه وای. اغلی اکبری که تاسو ته وایست دغه پوښتنه چې ما له هریوا وکړه په دې وروستي و کې ملګرو ملتونو ارقام خبره کړې وه چې په افغانستان کې پر زده کړو پر کار له بندیز وروسته د افغان نجونو جبري ودونه او ځان وژنې ډېرې شوې دي او ازادي راډیو چې په دې اړه کوم راپور برابر کړی و په هغه کې هغه نجونو چې لسته کړو پاتې وي دوی په زلونو هڅه کړې وه چې ځان وژنه وکړي ځکه دوی فکر کاوه چې بل حل لار ورته نه ده پاتې. تاسو چې د افغانستان وضعیت څاري د خبریالانو سره او د غنجونو سره او ښځو سره په تماس کې یاستئ، آیا یوازې زده کړې یا د زده کړو نه محرومیت د سبب ګرځېدلی چې افغان نجونې جبري ودونو ته اړ شي یا ځان وژنې ته اړ شي او که نه تر شا یې نور علتونه هم ګوري؟
فریده جان، د افغانو خویندو لپاره د زده کړې چې کوم وي که هغوی چې په پوهنتون کې وي یا په مکتب کې وي، هغوی د مکتب خلاص دا چې دوی فارغ شي له مکتب نه دا یې ځان ته یوه زینه ټاکلې وه چې زه به دغه زینه ختموم پوهنتون ته به ځم. کله چې زه پوهنتون خلاص کړم زه به یو ښه راتلونکی لرم، په یو ډېرې ښه وظیفې باندې به بوخته وم تر څو چې د ځان لپاره او خپل د کورنۍ لپاره او د کورنۍ اقتصاد د ودې لپاره زه وکولی شم یو کار ترسره کړم. نو د افغانو انجونو یوازینی لامل د دوی د خفګان او د دوی دا چې دوی دې ته اړ کېږي چې حتی ځان وژنې ته فکر وکړي، ان دا چې ډېرې خویندې ځان وژنه کړې ده چې راپورونه هم پرې جوړ شوي دي. متاسفانه زه یې یوازینی لامل همدا بولم چې دوی ته مکتب او پوهنتون یوه د پرمختګ زینه وه، د پرمختګ لاره وه، یو روښنایي وه تر څو چې دوی خپلو هیلو ته ورسیږي. هغه امیدونه چې ځان سره په ذهن کې جوړ کړي وه چې زه به په راتلونکي کې یوه ډاکټره جوړېږم، د ډاکټرۍ له لارې به زه خپل هیواد ته خدمت کوم، خپل هیوادوالو ته به خدمت کوم، خو چې نن ورځ دغه لاره پرې بنده شوې ده، د دوی هغه هیلې چې کومې دي دا مړاوي شوې دي، دوی دې ته اړ شوي دي چې دوی داسې منفي فکرونه وکړي په خپل ژوند کې.
ستاسې په باور باندې یا په ټوله کې که چېرته تاسې د خپل ژوند یو د پرمختګ هغه کې تجربې د نجونو سره شریکې کړې تر څو دوی هیله مند شي؟ ځکه که اوس طالبانو په افغانستان کې د نجونو پر زده کړو بندیز لګولی دی او دوی ته اجازه نه ورکول کېږي چې لاړ شي درس ووایي یا په کانکور کې ګډون وکړي یا پوهنتونونو ته لاړ شي، له دې وړاندې هم ستونزې وي که هغه په کورنیو کې وي، خو که د حکومت لخوا بندیز نه و خو په کورنیو کې هم ستونزې وي چې انجونې ورسره مخامخ وي. زه غواړم ستاسې شخصي تجربې واورم، دغه نجونو سره یې شریکې کړې چې پرمختګ څومره ستونزمن دی، زده کړې په افغانستان کې څومره ستونزمنې وي پخوا یا اوس. مینې زما غږ لرې؟
اوس یې شغد مو نه و.
ښه، زما پوښتنه مو کنه وي اخیستې بیا به یې درته تکرار کړم.
نه، پوښتنه مې واخیستله. فریده جانې، صحیح ده چې اوس مهال زمونږ خویندې چې کوم دي هغه دا د څلورم کال په پوره کېدو ده چې دوی د زده کړو څخه که مکتب وي که پوهنتون وي دوی ترېنه محرومه دي، ځکه خپل تجربو نه یو څاڅکی غوندې تجربه مې د خویندې سره شریک کړم. هغه دا چې صحیح ده مکتب باید مکتب نه فارغ واوسېږي، خو د مکتب او پوهنتون تر څنګ تاسو باید یو هنر ولرئ، یو هنر مزده وي که هغه خیاطي وي، که هغه تر څنګ یې آرایشګري وي چې متاسفانه خو بند دي. خیاطي او آنلاین کورسونه دا هم ډېر ښه بدیل کېدلی شي په دغو وختونو کې چې تاسو ترېنه ګټه واخلئ. شخصا زه خپله چې مکتب نه فارغه شوم پوهنتون، خو د دې تر څنګ خیاطي شوه، ځینې نور هنرونه شول، دې ته مې مخه کړه. داسې نه چې زه وایم صرف مکتب وایم پوهنتون نه صرف دې لري، نه، موږ باید ځینې هنرونه نور هم ولرو چې وکولی شو له هغه څخه هم ګټه واخلو. نو واقعا مکتب او پوهنتون خو د پرمختګ لپاره هغه لومړی څراغ ده چې موږ ټولې باید ترې څخه برخمن اوسېږو. خو زمونږ دغه خویندې چې اوس مهال دا د درې کاله څلورم کالم په پوره کېدو ده چې دوی ترېنه محرومې دي، زه په دوی باندې غږ کوم چې په دغه وخت کې تاسو لپاره ډېر ښه فرصت دا کېدلی شي چې تاسو که انټرنیټ ته لاسرسی لرئ،
تاسو داسې کتابونه ځان ته ډاونلوډ کړئ، مطالعه مو لوړه کړئ، تاسو داسې د یوټیوب څخه برنامه ډاونلوډ کړئ چې وکولای شي په یوې ژبې باندې تسلط ولري چې هغه انګلیسي ده. که تاسو انګلیسي زده وي، تاسو د کور دننه د یو کمپیوټر په درلودو باندې ډیر ښه کار کولای شي، که هغه آنلاین برخه کې وي، که هغه ځینې پروژو کې وي. نو تاسو کوشش وکړئ دا چې دغه وخت کې تاسو بیکاره یې په کور باندې ناست یې، نو دغه بدیل لارو څخه استفاده وکړئ تر څو چې
ذهن لا د خپل پرمختګ لپاره چمتو اوسېږي. خبرې بیا راواخلم، هدف دا دی چې هغه نجونې چې اوس په کور ناستې دي د خپل پرمختګ لپاره د ښوونځیو بندښت یو خنډ نه ویني، بلکې داسې نورې حل لارې شته. په ځانګړې توګه په اوسني وخت کې چې ټوله دنیا په انټرنیټ کې راټوله ده، که څوک زده کړې کوي، حتی اوس یوټیوب داسې یو حل لار ده چې کوم کسان چې متعلمین دي، که په پوهنتونونو کې دي، که په ښوونځیو کې دي، دوی زی یوټیوب نه زده کړه کوي، یا چټ جی پی ټی ته ناست وي، د هغې نه پوښتنې کوي، یا په ټوله کې انټرنیټ کې هر ډول معلومات، هر ډول اطلاعات چې تاسو غواړئ هغه ترلاسه کولای شئ، که هغه په هر برخه کې وي. یعنی نن سبا انټرنیټ کې تاسو لپاره استاد شته، تاسو لپاره ډاکټر شته، تاسو لپاره ژورنالیست شته، هر څوک تاسو کولای شئ د دغه بدیلو لارو نه ګټه واخلئ او زده کړې وکړئ. مننه مینه جانې. شبانه جانې، که تاسو راته وایست دغه د انټرنیټ امکاناتو باندې مو خبرې وکړې، آنلاین زده کړې دي او رادیو خبرونې هم دي، لکه هر یو چې د رادیو خبرونې تعقیبي یا غیزینه خپل هغه مکتب درسونه مخته وړي، کېدای شي تاسو همداسې یو لاره پیدا کړې وي، یا ځینې نورو نجونو چې هغوی رادیو خبرونې واوري یا ټلویزیوني خبرونې واوري چې مکتب درسونه ورسره تعقیب کړي، یا په څنګ کې ځینو کسانو چې ټلیفون یا انټرنیټ ته لاسرسی لري، دوی د نورو امکاناتونه ګټه واخلي. ستاسی په عمر یا کوم نجونې چې سامسن فیان وي، دوی څومره دغه انټرنیټ او ټلیفون د امکاناتو ته لاسرسی درلودو؟ کورنۍ په دې برخه کې په دوی څومره باور کوي چې دوی د ټلیفون په لاس کې ورکړي چې تاسو واخلئ دغه امکانات؟ چې نن سبا په نړۍ کې د سید کې تاسو ښوونځي ته نشئ تللی، خو د امکاناتو نه استفاده وکړئ، داسې شوي دي؟
د مکتب له وخت نه چې په یادی اول تقریبا تر نن سم پورې ما تلیفون نه درلود، د دې ته ورته هیڅ هم په مکتب کې زما نه دي پیار چې تر نن سم پورې تلیفون نه درلود. داسې لرلې یو دوه درې دانې وې چې هغوی لرو، بیا به مکتب ته راغلو، زبو موږ بکسونه پکې اخیستل او موږ ته به ډېر غټ شی ښکارېدو، نو دومره غټ شی نه دی. او په دې کې دومره فکر نه کړم، اوس هم په اوس وخت کې هم ځکه چې څنګه چې د جامعې تنګ فکره کېږي، مثلا که زموږ شاوخوا خلک چې فلان مثال کې زموږ دولت وښي، د دوی نظر دومره تنګ فکره دی، دغه نظرونه په کورنیو باندې هم په ډېره کې تاثیر لري. ځکه چې ځینې وخت دولت وایي چې نجونې دغسې دي، په دې برخه کې نه باید ټلیفون ورکړی، نه باید بیرون ته لاړ شي، نه باید مخلوط سي ووځي، نه باید د چا سره کښېني او داسې وکړي واسې وکړي. کورنۍ هم دغه فکرونه پکې پیدا کېږي او دوی فکر کوي، ځکه چې وایي چې چیرې اوسې په خوی به د هغوی شي. نو طبعا په دې برخه کې ډېرې کورنۍ چې زه اوس هم پېژنم، هغوی په دې باور دي چې نجلۍ سره نه باید چې ټلیفون وسي، ځکه وایي چې نجلۍ ټلیفون د کاره وباسي، د لارې وباسي، د ژوند وباسي او نورې پېښې ورته پکې پیدا کوي. اما زما په خپل شخص نظر، هر څوک چې د هر څه نه هر رقم استفاده وغواړي کولی شي.
اوس مال تاسو ته شخصا په کور کې د ټلیفون اجازه شته چې وکاروئ؟ دا ډېره ښه خبره ده چې افغان نجونې وکولای شي، ځکه که یو څوک د پرمختګ پسې ګرځي او غواړي چې زده کړه وکړي، هغه حتما لار پیدا کوي. هریوا، ستاسو طرف ته بیا وضعیت څنګه ده؟ هلته نجونو باندې په دې برخه کې په کورنیو کې څومره باور کېږي؟
دلته د نجونو سره هغه نجونې چې نمزاري نه یې واده نه وي کړی، نو ټلیفون درلودل ډېره غټه خبره ده او په بدې خلک مني. نو زما کورنۍ کومه ستونزه نه لري، او ماته مې کله چې موږ ښوونځي بند شول نو پلار مې ټلیفون واخیست او انټرنیټ یې راته کې خلاص کړ، او راته یې وویل چې په دغه برخه کې کولی شي خپل معلومات زیات کړي. نو موږ کورنۍ کومه ستونزه نه لري، خو خپل خپلوانو کې مو کوم انجینر ټلیفون نه لري، او که کوم انجلۍ ولري نو دا ډېره غټه خبره ده.
او زم تر اوسه زما خپل خپلوان نه خبر دي زر ټلیفون لرمه او کله چې دوی وین زمنګ کورنۍ په خوند تم ټول توایم چې تاسو دا خبره مکو چې زه ټلیفون لرم ځکه چې کورنۍ مهم په ما باندې باور لري او دا د هر چا پلاس کې چې دوی د ټلیفون څخه څه ډول استفاده کوي خو بیا هم ځینې خلک ښه نه ګڼي او غلط فکر کوي نو زه ورته وایم څومره چې دا خبره پټه وي ښه ده نو کورنۍ خبره دغه کوم ستونزه نه لري نور خلک نه به خبره وو بیا چې خبرې کوي بیا مونږ نش کولای چار چاته وضاحت ورکړو نو دغه ستونزه شته دلته
وقن د ستونزه پلان په افغاني ټولنه کې په ځای دی هیله مند یو چې یو څه تغییر راشي بدلون راشي او افغان جون ته د پرمختګ لارې خلاصې شي مینه جانې لته سی اورم دغه ډول فرهنګونو د تغییر لپاره د دغه ډول کلتور د اصلاح لپاره څه کول پکار دی نه یوازې د ټلیفون کوم راوخلو د خو یو وسیله ده چې کېد شي د ډیرو لپاره د پرمختګ لار پرانیزي چې په سمه توګه وکارول شي خو په ټوله کې د زده کړو په اړه باندې د ښځو د کار په اړه د ښځو د ګټې وټې په اړه او د ښځو د پرمختګ په اړه کوم غوړ بدلونونه رامنځته کړو لکه څنګه باید پایلو کړو
فریده جان ډیره ښه پوښتنه د دغه سي فرهنګونو چې د پښتو فنون باندې د افغانیت فنون باندې جوړ شوی دی او دوی ته خخ کاری ډیرې خلګو ته په افغانستان کې متاسفانه نو دغه سي حالت د بدلون لپاره لومړی هدف چې د اغه کورنۍ ده ک یو کورنۍ په تعلیم باندې سنبال اوسېږي خپل د اولاد په حق او حقوق باندې دوی په هواي ولري خپل د ځان په حق او حقوق باندې او د پردی په حق او حقوق باندې نو په دغه حالات کې بیا دوی چې کله په هر څه باندې په هواي ولري په پوهې سنبال وي دوی ترتا ماما ته خاله ته کاکا ته امسایته د دې حق نه ورکوي چې د دې کورنۍ موضوعاتو کې لکه د هورکې د خمو موضوع ته اشاره وکړه چې تاسو د خپل کورنۍ مشکل نه لري خو بهرني امسایا شو خاله ماما کاکا هغه په کې داخل دي خو که مثلا کورنۍ تر سره په هواي وي د دې مسایلو په کله دوی هغه ته د اجازه نه ورکوي نو بیا هم کراشو موضوع ټوله په تعلیم باندې ګرځي چې یو کورنۍ ټوله په تعلیم باندې سنبال وي دوی او م په هواي لري او خپل د حقونو په هواي لري نو دوی دغه موضوعات ته اجازه نه ورکوي او دوی کوشش کوي چې دغه موضوعات دغه نوړ فرهنګونه لمینځه ويسي
مننه مینه جانې ساس روستي خبرې به روسته وورم بیرته به درته راوکرزم شبانه جانې که تاسو راته وایست دا کانکور خو تیر شو آزموینې اعلان شوې او انجونې لکه د تیرو کلونو په څیر باندې بیا هم خفاوي هلکان که څه هم بریالي شول ځینې به یې پوهنتونونو ته ځي ځینې کېدای شي بې نتیجې سوي وي خو په ټوله کې د یوې افغان نجلۍ په توګه باندې چې دغه وضعیت ګوري او دغه وضعیت څاري ځوروي دي ورونو ته هغه کسان چې کانکور کې بریالي شوي څه ورته وایي
هغه ته د لو بریاو هیله هیله چې په ژوند کې نور هم بریاو وویني او زموږ د ټولو د پرمختګ جوګه شي ځکه چې دوی هم زموږ ګرونه دي زموږ د هیواد بچیان دي نو موږ هم د دوی په پرمختګ باندې خوشحالي کوو خو واقعا چې زموږ د هیواد سړو نه د ځوانانو نه د مشرانو نه د ټولو نه زړه ډیر پاتې په تیر خو بیا د ځوانانو نه ځکه چې په غوړځو کې کله چې د خوندزی دروازې باندې شي باید هغه لکان او هغه ورونه چې مکتب ته تلل خوندزی ته تلل نه باید چې نو تللي وای دوی هم په کور ناست وای کوم چې پانتون ته تلل کله چې د پانتون دروازې باندې شي باید دوی څنګ په څنګ ولاړ وای خو بیا که بل اړخ ته فکر وکړو ملامت هم نه دي ځکه چې دلته څوک خپل حق نشي غوښتلی نو بیا پاتشه چې دوی په دې موږ حق وکړو نو دوی ته د پرځون کې د لا بارجا وو او د هیواد د خدمات ټولنې ته د خدمات هیله لرم چې دوی ټول زموږ یو ورځ ووینو چې بهترین ځایونو ته ورسېږو که څه هم زه پوهېږم او موږ تاسو ټول پوهېږو چې افغانان چار ځای دي تر ټولو ښه ځایونه لري تر ټولو خ خلک دی او تر ټولو هغه خلک دی چې واقعیا د خپل مټ په زور باندې لګیا دي. نور خو څه هغه خلک چې سواد لري، اته هغه زموږ بې سواد او هغه خلک چې سواد نه لري، تاسو فکر وکړئ په ایران کې، په پاکستان کې په څومره زحمتونو باندې کار کوي. نو واقعیا چې دوی زموږ ویاړ دی او هیله ده چې دوی په ژوند کې همیشه کامیاب اوسي.
مننه، مننه کورودان. هریوا ته راځم، سم همدغه ډول پیغام اورم، که دغه ورونو ته مبارکي ورکوي یا څه ورته وایي یا څه ګیله لري.
دغه ورون ته زه ډېره ډېره مبارکي وایم. مهیلا د چلا هم بریالي شي، خو یو خبره باید چې دوی همیشه په یاد ولري چې د دوی خویندې هم په کور ناستې دي او بلابل محدودیتونو سره مخ دي. نو دوی باید دا غوی سره مرسته وکړي، که نور نشي کولای حد اقل په کور کې خور او لور یا داسې نور څوک لري چې دا غوی سره مرسته وکړي، ته دا غوی ته د زده کړو زمینه مساعده کړي او هغوی وستایي او همدارنګه هغوی ته هیلې ورکړي تر څو ناهیلي نشي.
ډېر ښه، ډېر مننه کور دی ودان هریوا جانې چې وخت پرې خوده پروګرام کې د ګډون وکړه. شبانه جانې دلته هم مننه، زموږ د دې پروګرام کې همکار اوس هم راغلی و. د شبانه جانې پوښتنې کوله چې ما سره به پروګرام کې وي او که نه. او آغلې اکبرې، تاسې ته راځم، ستاسې وروستۍ خبرې اورمه. لام افغان نجونې د خپلو وروڼو په پرمختګ خوشحالیږي، سره له دې چې همدغه نارینه و دندې نارینه او حکومت پر افغان نجونو ښوونځي تړلی، خو دوی لام د دوی په پرمختګ خوشحاله دي، مبارکي ورکوي او د پرمختګ هیله ورته کوي. د دومره حوصلې، د دومره دغته واقعا افغان نجونې زړورې دي چې د دومره ستونزو سره سره بیا هم دې هلکانو ته مبارکي ورکوي. خو ستاسې وروستۍ خبرې څه دي، تاسې څه وایي؟
فردا جان، واقعا که زه نه غواړم د نا امیدۍ خبرې وکړم، په افغانستان کې که ټول یو لاس وای، که دغه ورونه هم د خویندو تر څنګ ودرېدلی وای، نو لا به زموږ دغه مبارزې رنګ راوړی وای. خو زه په اوسنۍ واکمنې ډلې باندې دغه غږ کوم چې دوی خبره د اسلام کوي. په اسلام کې د پوهې ارزښت هیڅکله د جنسیت په اساس نه دی راغلی. هم نارینه کولی شي او هم ښځینه کولی شي. نو زه په دوی غږ کوم که ښځینه هم په تعلیم باندې سنبال ونه اوسېږي، دا په هیواد کې او ستاسې د حکومت لپاره هم دا ډېرې منفي اغېزې لري. که اوس یوه خور او ورور دواړه برخو کې، که موږ ډاکټران ونه لرو هم ستونزې دي، اقتصاد پوهان ونه لرو هم همدغه ستونزې دي په دواړو برخه کې. او د هیواد د پرمختګ لپاره هم صرف په نارینه نه کېږي، باید تر څو چې ښځینه هم نه وي در سره، تاسې نشئ کولی کامیاب اوسېږي. نو هیله ده چې دوی د دغه افغانو ملاله خویندو په غږ کې چې کوم درد ده، حداقل دغه دوی درک کړلی شي او خپلو دغه منفي کړنو ته دوی د پای ټکی کېږدي او نورې پرېږدي.
ډېره زیاته مننه له تاسو درې واړو قدرمنو خبریالې او همدارنګه د ښځو د حقونو فعالې مینې اکبرې نه، له زده کړو له راګرځول شو زده کوونکو هرې یوې شبانې نوري او هرې وانه چې په پروګرام کې مونږ سره ګډون وکړو. اورېدونکو، له تاسې مننه چې پروګرام مو تر دا شېبه واورېده. په پای کې ورسو سندرې اورو او همدې سره هم پروګرام پای ته رسوو.
کلی لری دغره ګور ګورې داسې خوګی دی لکه شکرې. زه یو ماشوم یم ټوکره په غاړه سفلې می تری دی یوان دوانا سفلې می تری دی یوان دوانا کل لری دغرا ګور ګورې داسې خوګی دی لکه شکرې. زه یو ماشوم یم ټوکره په غاړه سفلې می پری دی یوان دوانا سفلې می پری دی
اول سین سنیول تر دول سم پوری مدیره سرمالیما معلمان خالات ټول شي سیوی
لیا ورخاله د سنتي ټولنې له ارزښونو سره مبارزه وکي او له بل اړخه حکومتي چارواکو سره مخې دي.
افغانستان کې ټول ورځ د ښځو حقونو تر پښو لاندې کېږي، حالکه ښځې د جامع نیمه برخه تشکیلوي.
نارینه ډاکټر ته نوړي وای مونږ مشکل لري نارینه والی زموږ څه زماینه کی اما کله چې د تحصیل مسله شي خپل لول نه پریږدي
دا زما حق دی
د شذو د اساسي حقونو پاړه هر ارخیص معلوماتي بحث له ازادي راډیو
پلار